احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د ماسکو د غونډې له جریانه خبرو. دا غونډه نن پرانستل شوه خو کابل لا هم د شک په سترګه ورته ګوري. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار کې د طالبانو په یو برید کې 18 افغان سرتیري وشل شوی دي. او د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له متقاعد افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ په شک تحقیقات کړي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیل شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به د افغانستان د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی او د طالبانو یو شمېر استازي د مسکو په غونډه کې برخه لري. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت یو ډیپلوماټ په دې غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د مسکو فارمټ د غونډو چې افغان حکومت هم پکې ګډون کړی و دوام نه دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیڅ حکومت هیڅ کوم رسمي پلاوی د مسکو غونډې ته نه دی لیږلی او د سولې عالي شورا د یو غیر حکومتي ارګان په توګه پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت هیله مند دی چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او طالبانو ته به له دې غونډې څخه د سیاسي استفادې اجازه ورنکړل شي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او و پولیس وژل شوي دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید سهار وختي د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې شوی دی. نو موري ویلي دي چې د افغان ځواکونو او اسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې 12 نور افغان سرتیري ژوبل دي. د تخار د پولیسو مشر وایي اسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه مرګ ژوبل اوختي خو نو موري شمیره ښکاره نه کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکونډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمیر پراختی پروژې پرانستلې. په دې پروژو کې د دایکونډي د مرکز نیلي ښار یو سړک، سولري برېښنا، د سوختوک د اوبو بند او د نیلي ښار د برېښنا د انتقال شبکه شامل دي. ارګ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی په دایکونډي کې له محلي چارواکو او د دې ولایت دولتي شورا له غړو سره هم ولیدل. ولسمشر ویلي دي چې د دایکونډي د مرکز نیلي ښار د بیا رغونې لپاره پلان جوړیږي او د کرهڼې وزارت به د دایکونډي د بادامو حاصلاتو ته ځانګړې توجه وکړي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د اتریش صدر اعظم سیباستین کورز ویلي دي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه په دې شک چې روسیې ته د 20 کلونو لپاره جاسوسي کړې ده تحقیقات کړي دي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د همدې مسالې په تړاو د روسیې شر ظفر احضار کړ او مسکو ته خپل روان سفر هم لغوه کړ. صدر اعظم کورز نن په ویانا کې خبریالانو ته ویل دوی په دې مسأله کې له روسیې څخه شفاف معلومات غواړي. نوموړي ویل که دوی یقیني شي چې د اتریش د پوځ د افسر روسیې ته جاسوسي کړې ده نو دا به اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ اړیکو باندې اغیز وکړي. بلور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د اتریش سفیر احضار کړی دی او د اتریش د صدر اعظم د تور په اړه ترې سپیناوی غوښتی دی. په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشت د اور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په بند محکوم شول. په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې محکمې نن درې موټر چلوونکي 15 کاله او د آسیا ترانزیت په نامه شرکت دوه کارکوونکي هر یو په 3.5 کلونو بند زند محکوم کړل. دا کسان د قتل او د اور مړ کولو لارښوونې څخه د سرغړونې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دي. دا روان کال د جنوري میاشت په 13 نیټه د قزاقستان په اکتوبه ښار کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه شول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پنځشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوې محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې د امریکا ته له مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي. د کډوالو ملاتړو فعالانو د اقدام غندلې دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتی تختی دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخليږي د پناه غوښتنې اجازه ورکول کیږي. خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي. د امریکا د نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولې امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي. د ټرمپ اداره وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په ماسکو کې د افغانستان د سولې غونډه پرانستل شوه.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской республики.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د استازو د ګډون هرکلی وکړ. د ماسکو د غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نصر الله ستنګزي نظر اخیسته.
آیا اعتماد باید وجود ولري په ماسکو په غونډه باندې؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څنګه لري؟ یعنی باید یو تشویش ولري.
تر درې اونیو په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال افغانستان د خپلو مرستو حساب غواړي. د دې غونډې په اړه د چارو کتونکو مشتاق رحیم وایي.
حکومت په تیرو درو میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. بیرته په کتو ویره مې ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسي چې دې کانفرنس ته.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک د څښلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زموږ په ساحه کې ټانکې جوړې دي، پیپونه غځېدلې دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
دا ستونزه مو نن د اسد آباد له ښاروال سره شریکه کړې. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مشته ایس ایم ایس راوستوئ او د ماسکو د غونډې په ارتباط کې ایس ایم ایس راوستوئ. دا به په خبرونه کې ولولو. په ماسکو کې د روسي په کوربتوب د افغانستان د سولې پاړه غونډه نن د افغانستان د سولې د شورا د غړیو او د طالبانو د استازو په ګډون پرانستل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې دا غونډه کم اهمیت بللې. ویلې دي چې روانه غونډه د تاشکند او کابل د پروسی له اصولو سره سمون نه لري. د روسي د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
کابل وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره روانه غونډه د خپلواکو هیوادونو د هغو غونډو په لړۍ کې نه ده جوړه شوې چې افغان حکومت هم ګډون پکې کړی وو، نو ځکه یې د غونډې ته خپل استازي نه دي استولي. د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د غونډې له پیل سره سم په یو خبر پانه کې وویل افغانستان د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو په هر بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ټینګار کوي. خبر پانه زیاتوی چې افغان حکومت د تاشکند غونډې او د کابل د پروسی د سپارښتنو لمخه چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ باید مستقیمه خبري وشي د سولې پر بهیر ټینګار کوي، او ځکه د مسکو غونډې ته استازي ونه لګل. خبر پانه ټینګار کوي چې د سولې د عالی شورا غړو د افغانستان د یوې غیر حکومتي ملي ادارې د پلاوی په توګه د مسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له دې سره سره هیله څرګنده کړې چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره اواره کړي، خو په عین حال کې غوښتنه کړې چې طالبانو ته باید له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو اجازه ورنکړل شي. د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی او د طالبانو د استازو په ګډون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په کوربتوب پرانستل شو. ښاغلی لاوروف غونډې ته په وینا کې وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской республики.
Можда Афганистан да сули да али шура у талибану плаву та шарах ласт ваю. Ба дегванда ки да хуи гадун ба, да хукумат талибану ау да Афганистан да нуру туланизу ау сияси карио тармаз, да махамы хабару да пайл ла пара, да саму шарайту да барабара волу па бархаки, да пам вар браста вукри.
وروسته لدې چې داعش ډلې په سوریې او عراق کې ماته وخوړه او افغانستان ته یې مخه کړه، روسیې په پرله پسې ډول اندېښنه څرګندوله چې دا ډله د لویدیځ په ملاتړ منځنۍ آسیا او له هغه ځایه روسیې ته د نفوذ هڅه کوي. ښاغلي لاوروف وویل د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو د داعش ډلې جرړې وباسي.
Уважаемые коллеги, все наши страны сталкиваются с угрозой со стороны международного
درنو همکارانو زموش د ټولو هیوادونه د نړیوال تروریزم لګوار سره چې یو هدف یې افغانستان د مخامخ دی. د تروریستانو مخکښ ډلې چې داعش یې استازي توپ کوي له بهرني ملاتړ پرته نشي کولای منځنۍ آسیا او ټولې لوی سیمې ته د خپل فعالیت د غزولو په مقصد له افغانستان څخه د کار اخیستلو لپاره اقدام وکړي. زموږ د هیوادونو او په سیمه کې د فعالو تشکیلاتو هدف داري چې له افغانستان سره مرسته وکړو څو د تروریزم د ګواښ جرړې وباسي.
د مسکو غونډه اصلا باید په 13 سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې ویلي د سولې د پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي او په هر رس خبرو کې باید اساسي اړخ افغان حکومت وي، دا غونډه تر دې مهاله وځنډېده. د مسکو پر روانه غونډه کې د سولې د عالی شورا ځینو غړو چې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد مشري کوي د یو غیر حکومتي ادارې د پلاوي په بڼه ګډون کړای دی. د امریکا متحده ایالاتو هم په اوسنۍ بڼه د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت کاوه، خو وروسته یې موافقه وکړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی ورواستوي او د طالبانو له لوري د قطر د سیاسي دفتر پلاوي د مسکو په غونډه کې حاضر دی. د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګوندیو هیوادونو هم د مسکو غونډې ته استازي استولې دي.
د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي بیان کې لیکلي دي چې د کابل پروسی او د تاشکند غونډې له اصول سره سم باید د سولې د خبرو لپاره داخلي او نړیواله اجماع موجوده وي. څرنګه دا اجماع د مسکو په غونډه کې نشته؟ په دې اړه مې تر خبرونه لږ مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانگزي نظر واخیست.
دغه اعلان د سرکاري چې هغه اعتماد باید وجود ولري په ماسکو په غونډه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه لري، یعنی باید یو تشویش کولی په دې معنی چې کلمې هم د اشاره کوي او په اصطلاح خطوط ورکوي د ماسکو غونډه ته چې د تاشکند او د کابل ناست به تحقیق کړي چې په هغې کې ډېره عمده خبره د سولې مالکیت د افغانستان دولت په غاړه ایښودل شوی. نو په مسکو کې زه فکر نه کوم چې طالبانو به دا توافق کړي د مسکو له مقاماتو سره چې په دې غونډه کې د سولې مالکیت د افغانستان دولت ته په رسمیت وپېژني.
ستانګزي صاحب، د خارجه وزارت په اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مستقیم خبري وکړي، او لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په دې غونډه کې خبري مستقیم نه دي، نو دا هم یو تشویش ده.
زه به کوم چې دا د ډیپلوماټیک چلند چې مستقیم نه فکر ته به اصلا تاکید دي. او دا موږ د دنیا تجربه کوي چې دا د خاصنې د اکثرا په عالمي مذاکرات کې په عالمي ناستو کې مستقیم مذاکرات نه کوي، بلکې دا مصافات کوونکو د هڅو په نتیجه کې دا زمينه په قرار مساعدېږي.
ستاسو همدا خبر هم د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی ده چې افغانستان د هیله کوي چې د ماسکو غونډه دې ته زمينه برابر کړي تر څو د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره مستقیم خبري وکړي. خو په ورته وخت کې په دې اعلامیه کې دې ته اندېښنه څرګنده شوې ده چې طالبان له دې غونډې د وی وسیلې په توګه استفاده ونکړي. طالبان څه استفاده کولای شي؟
په دې غونډه کې چې د دنیا د لویو قدرتونو استازی لکه د امریکای متحده ایالاتو شیخ پلا کوردن واده د نوبل ګاونډي هیوادونو استازی په دې غونډه کې حضور لري. دا یو ډول په سیاسي لحاظ د طالبانو غیر مستقیم رسمیت پیژندل دي، او حتی ممکن د غونډې په پای کې د څه ټکو ته اشاره وشي چې دا مذاکرات لړۍ دوام پیدا کړي، یا مثلا طالبان په خپل غوښتنې مطرح کړي هغه ممکن من انعکاس پیدا کړي دا په کټالوګان دی غونډه استفاده کړی.
البته د دې غونډه په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې د دوی اساسې بد نظر په توګه برخه پکې واخلي. هند دې غونډې ته د غیر رسمي غونډې نوم ورکړی دی، سره لدی چې د هند دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د هند پر حکومت باندې فشار راغلی دی چې ولې په غونډه کې دوی ګډون کوي چې حالت د طالبانو استازي وي.
د دې ترڅنګ داسې هم امکان نه لري چې طالبان هم داسې عادت شي او دازل له روسانو له امریکایانو له نورو سره په غونډه کې برخه اخلي بل ځلې د افغانستان د حکومت له استازو سره هم خبرو تکشین
دقیقا کچېرې د ټینګ نکو دا هغه پښو چې د افغانستان دولت کوي ما د مانه خبره مفهوم دا و چې هغوی دا اوس د غونډې نه استفاده کړې ده د ناس نه استفاده کړې ده دا زه فکر کوم د دې زمينه مشاهده کې چې طالبان دا پر راتلونکو مذاکراتو کې هم جرأت پیدا کړي او هم همدارنګه د خپل دغه موقف د تقوی لپاره ښایي په راتلونکو غونډو کې استفاده وکړي باندې یادونه وایي چې مخکې طالبانو د امریکایي مقامات سره هم لیدلې دي او هلته هم تقریبا عین مسله ده چې طالبان د یو جدي طرف سیاسي طرف ته عنوان په مذاکراتو کې ګډون کوي
له استاد ستانګزي څخه په مننې په وی خبرتیا پسې د افغانستان په ارتباط د جنوا د غونډې په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د نوومبر 9 ده. د نوومبر په 28 د افغانستان لپاره د جنوا نړیوال کانفرنس جوړی شي. د وزیرانو په ساته دی غونډه کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې دا غوښمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړي وي. دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي؟ په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې 6 ورځې پاتې دي، د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوختي او د دې کانفرنس لپاره تیاریانی نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي لاله وړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغة الله احمدی ازادي رادیو ته د خپل تیاریانو په اړه داسې ویل:
ما داریم آمادگی میگیریم، هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موش چمتووالی نیسو لټولو هغه هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې همغږی کوو. لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
آمادگی ها برای برگزاری نشست جنوا برگزار شوه.
دا کلسو د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د غوښمنو حساب نړیوال ته ورکړي چې د شی حکومتولۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمهیز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحات او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا دوی میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغې د دغه هیواد د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یوه نوې مرحله بللې وه. افغان حکومت دا هم ویلي و چې په دې غونډه کې به له نویو ژمنو سره ګډون وکړي، خو لا تر اوسه د نویو ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهاله همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړای سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وښایي، لیکن په ټوله کې دا چې د افغانستان حکومت په تیرو درو میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالی سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژي متمرکزوي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 بنېټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اویا هیوادونو او 6 نړیوالو ادارو په ګډون جوړ شو. له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په پراختیایي برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال په 2006 کال کې بیا له افغانستان سره د خپلې اوږدمهالې همکاري چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او به ارزول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې وه چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر حلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته لاغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړ پوړو چارواکو غونډه جوړه شوه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په جنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیایي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بس یې ان استراتیجی پسامه توګه عمل کړی.
دیوا لا لیبرتا
او سربخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران پر تیلو بندیزونو ته مخه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې دوشنبه پر ورځ د ایران د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه عملا پیل کړل. علت دا شولې چې تهران د منځنی ختیځ په یو شمېر کړکې چونکې مداخله کوي. واشنگتن پر نورو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې له ایران څخه د تیلو واردات صفر ته ورسوي. خو د بیو د لوړېدو له ویرې امریکا د ایران د تیلو تر ټولو لویو پیرودونکو چین، هند، جنوبی کوریا، جاپان، ایتالیا، یونان، تایوان او ترکیه مستثنا اعلان کړی دی. په دې اړه نور جزئیات ته ملالی بشیر پورا پور کې.
د ایران تیل پیرونکو اته لوی هیوادونه د دې هیواد د تیلو د پلور او یا فیصد برخه جوړوي او دا هیوادونه به وکړای سي په راتلونکو یو سل او اتیا ورځو کې له ایران تیل وارد کړي. واشنگتن او مستثنا اعلان سوي هیوادونو دا معلومات نه دي اعلان کړي چې له ایران به څومره تیلو ته د واردولو اجازه وي یا په کومو شرایطو به بیا هم موافقه کیږي. د رویټرز د راپور لمخې برنستاین انرژي شرکت اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات په د استثناء اعلان سوي مودې پر مهال په ورس کې له 1.4 څخه تر 1.5 میلیون بیرل رسیږي. دا اندازه د 2013 کال په منځنۍ موده کې هر ورځ د 3 میلیون بیرل و. د امریکا پنګوال بانک جی پی مورګن ویلي چې د لیږد د بیمې په اخستلو کې ستونزې به د تیلو په صادراتو کې په چټکۍ سره کمی راولي لکه د تیرو نړیوالو بندیزونو پر مهال. په 1.8 ورځو کې دا استثناء له منځه ځي او تمه کېږي نوې استثناء به وټاکل سي. په چین کې یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد به یې شایي شپږ نورې میاشتې استثناء ترلاسه کړي. چین په نړۍ کې د اومو تیلو تر ټولو لوی پیرونکی او همداراز د ایران د تیلو پیرونکی هیواد دی. د دې هیواد دولتي تیل تصفیه کوونکو شرکتونو له بندیزونو څخه د استثناء په خاطر ډیره لابي کړې ده. هندوستان د نړۍ د تیلو دریم تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی. دغه هیواد د ایراني تیلو دوهم لوی پیرونکی هیواد دی. جنوبی کوریا هم د ایران د اومو تیلو پیرونکو هیواد دی. د امریکا دغه نږدې متحد هیواد تر بندیزونو مخکې له ایران د تیلو واردات درولي وو، خو د تیلو د صنعت په نورو برخو کې د استثناء لپاره لابي کوي. روانه اونۍ راپورونو څرګنده کړه چې جنوبی کوریا هم له بندیزونو استثناء ترلاسه کړې ده. جاپان د امریکا یو بل آسیایي متحد هیواد هم تر بندیزونو عملي کېدو مخکې له ایران تیل پیرل درولي وو، خو د 2018 ورځو لپاره یې د ناڅرګند اندازې تیلو د واردولو استثناء ترلاسه کړی ده. تایوان یوازینی داسې هیواد دی چې په دوامداره توګه له ایران تیل نه پیری او د دې هیواد د استثناء په اړه هیڅ معلومات نه دي خپره سوي. په ورستوي اونۍ کې ایتالیا او یونان په بشپړه توګه له ایران تیل پیرل بند کړي، خو کله چې دا دواړه هیوادونه له بندیزونو مستثنا اعلان سول، د تیلو د بازار سرچینو ویلي چې تمای نه درلوده، خو اوس به د تیلو پیرلو امکان وارزوي. ترکیه هم ویلي چې ورسته له استثنا ترلاسه کولو بل ایران د تیلو پیرلو په اړه غور کوي، خو د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ ویل چې هیواد باید د بندیزونو درناوی نه کوي، ځکه د ده په وینا دا بندیزونه نړۍ بې توازنه کوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبرې شي. طبي متخصصان خبرداري ورکوي چې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې د باکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی، او که د دغو درملو استعمال کم نشي ممکن په اوسنیو درملو د اکثرو ناروغیو مخه ونیول شي. اسمت څاروان راپور لري.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړی توبونه بدل نکړي، د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي، او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا او ای سی ډي خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک بې ضرورت استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیب کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څیړنې سره سم چې روانه اونۍ خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3.5 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي، او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشي میشل سیچینی فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 100 کې زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي، دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډیر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوی د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بې وزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سرلوسه په 100 کې 6 باکتریاوې لشتر لشه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل، د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښ نیو په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې اس ام اس کې د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. د ماسکو غونډه له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ښه فرصت دی. ګولمیران عثمان خیل د بغدان له نهرین ولسوالۍ څخه لیکي، د ماسکو غونډه د افغانستان په سوله کې مرسته نشي کولی او موثره نه ده. محب الله لفرالی که د ماسکو غونډه د طالبانو لپاره برای دی. نعمت الله خوشحال له ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، د ماسکو غونډه د سولې د راتګ لپاره یو نیک اقدام دی. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي، امریکا نه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، ځکه د ماسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. البته د امریکا استازی په دې غونډه کې ګډون کوي او په دې غونډه کې شته. زمان زلمی د زابل له شمال زو ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي، د ماسکو غونډه هیڅ ګټه نه کوي. سمیع الله له کندهار لیکي، د ماسکو د غونډې په څیر د سولې لپاره د هر نوښت ملاتړ کوو. عبدالواحد بشارت له هلمند لیکي، د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د حکومت نه ګډون پر دې دلالت کوي چې مستقل نه دی. عبید الرحمن له کابل لیکي، طالبان څرنګه پر روسانو باور کوي. جاوید له میدان وردک نه لیکلی دی، طالبان له روسانو سره غونډه کوي خو له خپلو افغانانو سره له غونډې انکار کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د کونړ د مرکز اسداباد د اوبو د ستونزو په اړه په روانه خبرونه کې اوریدل شي یو تفصيلي راپور لرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې ساسو په شخص شوي پیغامونه پکې خبرو او د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري په دې اړه لنډو خبرونو ورسته تفصیل درکو. لنډ خبرونه رضوان مراد اوروي.
په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس پیل شو. د روسیې د بارنیو چارو وزیر د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا خبرې تر به د افغانستان د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي. د تخار د پولیسو مشر وایي دا برید نن سهار په خواجه غار ولسوالۍ کې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکنډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستلې. د میدان وردګ والی محمد عارف شاه جهان لخپل دندې استعفا وکړه. د میدان وردګ د ولایت وایان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل ښاغلی شاه جهان د شخصي ستونزو له کابله استعفا کړې ده. د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوزلی افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ د تور په خاطر تحقیقات کړي دي. او په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشتې لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په اوګود بند محکوم شول.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې د تیرېدو عملی کارونه هم ډیر ژر پیلېږي خو د امنیت په برخه کې اندېښنه شته. البته د امنیت په برخه کې د اندېښنو په ارتباط د کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی دی. له کابل یوسف خان ستران راپور لري.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د عملی پیل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چکم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ما توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې اجتماعي او د تر څنګ محیطي زیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لارې کېدلې په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند جمهور رئیس د مرسیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمينه هم برابروي. د دغه پروژې نلیکا له ترکمنستان څخه تر هندستان پورې شاوخه 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر د افغانستان د هرات، فاران، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغه او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبري وکړې. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنځمبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لارې امنیتي اندېښنې نشته ځکه د پوینه د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپی د پروژې د امنیت په خاطر موږ لمخ کینه د درې وړو ورګانو او کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګارانۍ وې او نامنۍ وې او دغه پروژه چې د غو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکمرغه د نګارانۍ وړ نه دي او د دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په دې باور دي چې د دغې پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغیز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغې پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې کونړ ته مخه کوو. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د تراکو بوستون سره د ښار اوسیدونکو شکایت لري او زموږ خبريال روح الله انوري موصول ښاروال سره شریک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد دوه تنو اوسیدونکو د جمی پورز ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او خاریانو ته د سخلو پاکو او بو د رسولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی. د اوبو د پاره ذخیره جوړی شوی او پایپونه غزول شوی خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم بلال د دم کلی اوسیدونکو ما منګل د اوبو ډیر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوی دی، ډیګی هم لګیدلې دی، ټانکۍ چې کمی دی او پاغې کې اوبه نشته دی. موږ د لرې ځایونه اوبه راوړو.
نوم مې محمد دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلې دي خو اوبه پکې متاسفانه نشته دی.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهین وستلی وو هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپلو کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د څښلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاکو اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهاند ګرځي. دوی له کارونو او بچی له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم دی اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي ځکه چې هغې سبي بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی ځکه د اوبو غم را سره کو. دولت دغه شبکه فعال کړي نو زمونږ دا مشکل به حل شي او زمونږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، روزګار شو.
اته کلن ایسا چې د اوبو لوخه لاس کې نیولې وای
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخه را واخلو او بو پسې کوهره تازو په ډیره مشکله اوبه را پیدا کوو او همیشه را باندې د خونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چلار شو سازان نه باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل
توپچینه نیولې تر چغان اخر سره پور او د سشګي پورې دغه منطقه دا سروې شوې ده. کار پر روان دي ان شاء الله. زر متر مکاوه په اندازه ور لدو بو ذخیره جوړي او دوه کویان دي دغه نو بو بالتزی او به د ټول خارته د مغه ځین توزیع کوي. ډیر جرب ان شاء الله اوسې ځکه مونږ ورته ویل دي چې زستون ډیره غټه ده.
خلک بیا وای تل د نورو پروژو په څیر د اوبو رسولو د پروژې غنی سرویګان شوی او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوی او ستونزې په خپل ځای همغه شان پاتې دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه له ومني. په دې خبرونه کې ورزو هرات ولایت ته او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې مشتي د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلي دي. په لومړي سر کې به د هرات شهر د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې لا بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو خو دا د بیلګې په ډول راخلو ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. و به ورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره، جوړ یا په خیر یا؟ زه د هرات ولایت د
شیدای څخه خبري در سره کوم. موږ مهاجر یو دل تراغلی د بادغست ولایت ته تقریبا تر شل زر متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی موږ ورور نه دی لیدلی، موږ ته نه دی راغلی، زموږ حالات پوښتنه نه ده کړې. موږ سیالان دلته چې ناشي ټوله دا تراټونه مو درولي دي، هغه هم باد راڅخه دورې هیڅ وړي دي. کوچنیان مو ټوله شي نه بغل دي، نه خوراکي مواد لرو، نه څوک پوښتنه را باندې کوي، نه حکومت راته راغلی پوښتنه را باندې کوي. نو اوس کوچنیان ټوله نه جوړې دي. مشران مو وروره ځو دفتر ته ولاړ شو، دفتر کې مو هم دروازې را باندې بندې دي. که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته، هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي. که یو نه لري یا وار نه کې یا واسطه ونه لري، د هغو ته هم در نه خلاصېږي. نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسېږي، زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو. زموږ د حالاتو پوښتنه کوونه چې موږ د زیات تلفاتو سره مخ کېږو. خیمې مینې هم نه لرو، وروره هېڅوک پوښتنه نه را باندې کوي. دغه رئیس چې دی پر مخ کر سره نه راغلی دی، نه موږ حتی درا کې نه لرو چې موږ اوس رئیس لرو کې نه لرو د مهاجرینو. نو دغه زموږ غږ دې دا مشرانو ته ورسېږي. موږ پوښتنه دې وسي وروره، موږ د سخت لپاره سره مخ کېږو.
السلام علیکم. ډیر د هرات ولایت د انجیل په ولسوالۍ کې او د بادغیس ولایت او د مرغاب د ولسوالۍ څخه مهاجر شوي وروره. موږ دلته یخ ملک وو، دلته اوزار سره خراب دي، مهاجرګر مریضان شوي دي، ټوله کارونه سره خراب دي. د ماښام ډوډۍ څوک نه لري، مهاجر دي مسلمانان د وروسته حکومت کول شي.
السلام علیکم. زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ او فلال د هرات د انجیل پور ولسوالۍ کې کاجستا منطقه کې ژوند کوم. موږ ژوند ډېر د سخت حالاتو سره مخامخ یو، د یخنۍ سره مخامخ. زموږ بچه مړه دي او زموږ بچان د یخنۍ د مرګ سره اوس مخامخ دي. موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خوا ته ولاړ شو. که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي، نو موږ به دا زه د افغانستان زنګوزو زه ایران ته نظر کور یو. موږ درته بس بېخي د سخت حالاتو سره مخامخ.
السلام علیکم. زه نجیم خان د هرات ولایت څخه خبره کوم. د شیرۍ د مجور موږ ورنه سر پناه لرو. د خدای شیر درو کاتونه هم راکړي دي. موږ در به در یو د بادغي سبرای څخه راغلي مهاجر یو. کوشیام ټوله مرسته ورو موږ دغه پیغام درو مخابه ته ورسو. السلام علیکم.
نو مې ستوله ده. نو مهاجر په ډېره سخت ستونزه دي. ګر راغلي چې په کاتول کې دي، چې بېخي به یخ تلاسه پر هره جادې باندې د خلکو کوچنیان مړه دي او هیڅوک یې دغه ته نه دی راغلی. نو که والي صاحب دی او که رئیس مهاجرینو دی او که رئیس د اوادیسو ده، تر اوسه دوی نه دي راغلي چې پر دغه مهاجرو باندې یو سر ووهي.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واورېدل. د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر سره غږېدلی یم چې همدا کډوال یې له نږدې لیدلی دی او وضعیت یې راته داسې وایي.
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما بدون اشاره بکنیم. از فقر اقتصادی گرفته، از نبود پوشاک، از نبود مواد غذایی، از نبود سرپناه و همچنان مشکلاتی که ما یاد کردم که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن. حتی آب و آشامیدنی در روزهای نخستی که در اینا در ولایت هرات آوارش دیدن وجود نداشت. حالا از طریق تانکرا برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم شه که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب و آشامیدنی و اینا اضرار متوجه کودکان از اینا نمیکنن. و از این مسئله که ما بگذاریم، مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته. اما شمار دیگه از اینا وقتی که ما بر خانه ها از اینا سر زدیم، همباره شکایت از این علی دارن که ما نه خیمه داریم، منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده، اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب فلاکتبار وجود داره که این روزا هم که روزای سرد زمستان شده و چند روز قبل ما بارندگی شدیدی در ولایت هرات داشتیم. سخت این اطفال از اینا
به مرد تعدید میکنه.
بله آقای صابر، یک تعداد از زمی هموطن های ما که بر ما شکایت خود فرستادن، اینا میگن که حتی اطفالشان تلف هم شده در ضمن مشکلاتی که داشتن یا بارندگی ها یا سردی هایی که بالاشان آمده. واقعیت داره؟
دقیقا وقتی که ما از کمپ شهیدایی دیدن که دوم خیلی از این خانواده ها حرف از مرگ اطفال خود زدن که در وضعیت نامناسب زندگی که اینا در اینجا دارن، این مثلا باید به حتی قبرایی که از خود از این اطفال وجود داشت برای ما نشان دادن که قبرایی از اینا هست که چنین وضعیت بابا رو ما جایی که انتظار روزای زمستان رو میکشن به هوا در ولایت هرات نسبتا سرد شده. میگم اگر سردی شدت بیشتر پیدا کنه دقیقا مشتاق از اینا بیشتر خواهد شد و اونا تلفات بیشتر از اطفال خود شاید خواهد بیرن.
بله و یک مسئله دیگه که شما گفتین که اداره مبارزه با حوادث گفتن که برشان کمک های رسانده، پس چی دلیل است که این کمک ها به قدر کافی نرسیده یا به شکل کافی نرسیده؟ مشکل در کجاست؟
خب اونا میگن ما یک اصول خود داریم و باید این موضوع دنبال بشه، سروی بشه و بنا به مشکلاتی که فلان سر راز اینا وجود داره. برخی مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ادعا میکنن که برخی از این خانواده ها که یک خانواده تقریبا شاید دهنفری یا بیشتر از این بوده باشند، اینا در صورتی که یک خانواده هستن اینا خود به چندین خانواده تقسیم کردن تا بتونن کمک های بیشتر از نهادهای کمک کننده چه دولتی باشه و چه غیر دولتی دریافت کنن. ادعایی که از سوی خود خانواده های بیدار شده کاملا تکذیب میشه. این مسئله منو فکر نگران کننده تر از این مسئله هسته شد. شما به جریان باشین، چند قبل رئیس اداره کار امور اجتماعی یک موضوع مطرح کرد که گفت بر اساس تغییری که این اداره همراه با یکی دو اداره این انجام داده بود که اونم یونیسف هم مطرح کردن، گفتم اطلاعاتی که ما پیدا کردیم 72 طفل از یک سال تا 11 سال به خاطر اون که فقر و گرسنگی در میان خانواده‌های بیجا شده خوانده میشه اینا به بهانه ازدواج اینا رو به فروش رساندن. این مسئله سبب شد ما سری دیگه به خانواده‌های بیجا شده در کمپ شهیدایی بزنیم که از اون آماری که خود ریاست کار امور اجتماعی برای ما ارائه کرد این آمار هنوز هم بیشتر و خیلی تکان دهنده تر بود. در هر خیمی که ما سر می‌زدیم تا موضوع رو جستجو بکنیم می‌بینیم که افراد دیگه پیدا می‌شدن که این خانه هم است، این خانه هم است، یعنی تعداد خانواده به مراتب از این آمار و از 100 تا 200 خانواده بیشتر بود. معلوم میشه که روند فروش دخترها به بهانه آنکه ازدواج خوانده میشه در میان خانواده‌های دیگر شده در کمپ شهیدایی ولایت هرات به یک امر کاملا معمولی مبدل شده و این روند اگر جلو از این گرفته نشه و به این مشکلات از این مردم رسیدگی نشه، فکر میکنم یک فاجعه بسیار بزرگ در خود ولایت هرات به وجود خواهد آورد.
آزادی رادیو خبری شاپور صابر به هرات که در شهیدایی در کډوالو وضعیت را تشریح کړه. اوس به د همدې مسلې جزئیات د هرات ولایت کډوالو چارو رئیس احمد جاوید نادم را کړی چې د دغو کډوالو شمیر څومره دی او وقن د دوی ستونزه لکه مزه یې پیل شوې ده. بلې نادم صاحب،
د اول وخت تاسو سلامونه وایم، تاسو اوریدونکو سلامونه وایم. داسې دی چې د سشکال د عمل د دې ښار لشتر لږه 15,000 کور راغلی دی د بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو هراته د وچکالۍ له امله. اول خو اتیا کور راغی د بادغیس، موږ د همکاري د موسسو سره دې ته کومک وکړه او بیا چې کومکونه را روان شو د دې تعداد 4,000 کوره ته ورسېدل. کومک په اخیستل په خاطر دو هرات راغلي. څلور زره کور سرویس په څلور زره کورو کې 2,118 کور د مستحق تایید شو. د مؤسسې لخوا ورته کومکونه وکړل. د نقد پیسې، خیمې، د کور شایانې، غنم او شایان ډېری ومن. دې دې عمر ورسېدل تر 15,000 او 15,000 مشتری په د امانګي د ریاست حوادث ولایت جامع مدني او مسو ګرد په یو ورځ یو سلو اتیا سرویر کسان شهیدایی خواته ولاړه. د خپل یو سرویر به مغه ورځ اکسیون اسنادونه راسرسته چې مشتری کړه. د خلک 2,000 کور تایید شو چې دا د کومک وړ مستحقونه دي او ګرده بایدی کیک شوه. د 2,000 کورو سروی شوه، کومکونه شوه. کومکونه نغد پیسې وي د یو میاشت 6,000 افغانۍ هر فامیل ته. بیا خیمې وي او د کور شیان و چې محصول دوی ته کومک وکړه. بیا خلک عریضې وکړې چې موږ نوي راغلي یو 15,000 کوره. د پینځه زره کور او په خوانی پینځه لس کور لږ تر لږ څلوېښت زره کور ته رسیږي. د دوی کوکونه را روان دي، سروې را روان دي د پینځه زره کور. همدا اوس یو منطقه سروې ختمه شوه. امکانات ډېر لږ دي په هرات کې، مستې ډېر کومکونه نه کوي او موږ د دولت لخوا کوم شی ترلاسه نه دي کړی چې د خلکو ته کومک شي. یو نو کې غنم وو د وچکالۍ له امله چې هرات ته راغلی و، هرات ته ماشاءالله نه زره ولګانې لري، خلک بې ځای شوی دی، خلک در بدر شوی دی، د وچکالۍ له امله هرات ته راغلی دي. د هغوی د سمې دې ته هم مبارکه ده په مشورو سره، موږ سره امار شته، موږ سره اسنادونه شته، د دوی بایومیټریک شوی اسنادونه را سره شته چې دوی بایومیټریک شوی دي. مګر تعداد یې ډېر دی، سروې را روان دی، تر اوسه ختم شوی نه دی. موږ ډېره زیار باسو چې د سروې ختم شي او حکومتونه ورپسې را روان.
بلې، تاسو چې مخکې ویلی چې 2000 کورنۍ تایید شوي دي چې دوی د مرستې مستحق دي او دوی ته میاشتنه 6000 افغانۍ ورکول کېږي،
د دې کومک هم شوی دی؟ کومک هم شوی دی؟
بلې،
د 2000 کور کومک شوی دی.
دقیقا کوم مرستې ورسره شوی دي د دوی سره پرته له پیسو نه؟ خوراکي
مو دي، استراري خیمګانې دي، د کور شایانې دي، لکه پیکنیک، لکه کمپال، لکه سرپال شایانې دي، نقد پیسې دي. شپږ زره هر کور ته ورکول کېږي د ماسکې لخوا، او غنم به ورته کېږي د دبلیسي لخوا. د غنم نه و نقد پیسې، د غنم پر برابر دوی ته ورکول کېږي د ماسکې دبلیسي لخوا. دا کومکونه را روان دي او بایومیټریک هم را روان.
بله، ځینې داسې ادعاوې هم کېږي چې یو شمېر کورنۍ، مثال چې مخکې یوه کورنۍ به اوس په تعداد ډېر دی، هغوی ځانونه د څو کورنیو په نوم په لیست کې ورکړي دي. آیا دغسې یو تفکیک سوی دی په دې لیست کې؟
دا واقعیت دی. خلک د فقر او بیچارګۍ په وجه یو کور ځان څخه څلور پنځه کورې جوړ کړی دی. زوی یو خواته کړی دی، یو کور وایي کړی دی کور وایي ورته، او میړه یو خواته شوی دی ځان کور بولي. په دې خاطر مشکلات رامنځته کېږي. دوی کوم اسناد نه لري، تذکرې ځان سره نه لري چې موږ ته وښیي چې زما نوم دغه دی، ماته تذکرې دغه دی، اصلي ځای سکونه دغه دا اسنادونه دوی متاسفانه نه لري. یو سړی څو ماسکې ته خپل بدل.
بلې، نو تاسو دا څنګه تفکیک کوئ سره چې دا وقن دغه کسان چې مستحق ګڼل شوي دا ټول دی وی کور؟
موږ په همدې خاطر چې یو سړی لس سره حکومت نه شي او یو سړی بالکل حکومت نه شي، په همدې خاطر دا بایومیټریک مثلا مخته کړی او تر اوسه 2000 کور بایومیټریک شوی دي. دغه بایومیټریک شوی خلکو کارتونه ورته ورکېږي چې دا خلک بیرته خپل ځانونه دې خواخوا بنه کړي، هر مسجد ته نن بدل بنه معرفي کړي، په کال مسجد چې دي محمود کېږي، په هغه بل چې دي عبدالرشید کېږي، نومونه بدلوي او موږ ته هم خنده مشکلات رامنځته کوي خپله. په دې خاطر تر اوسه لشتر لږ زر کوره دغه کسان چې نوم یې بدل دي موږ پیدا کړی نه دي. دا ټلیفون یې هم تان دی، ګرده شیان یې تان دی. په دې خاطر موږ د دافی پی سره په خبرو سره او د ولایت مقام د ولایت پر خبرو موږ د بایومیټریک کارونه سرسري دي او تر اوسه 2000 کوره سرویس شوي دي، بایومیټریک شوي دي او دا را روان دي چې انشاءالله تعالی دا د افغانستان او د څوارو کومه کې خپل مخونه.
بله، تاسو د خپل مرستو بیا د نظارت په څه ډول کوي؟
موږ د محسوسه یو ځای نظارت کوو، نماینده د جامع مدنیه بر سره دی، نماینده د ولایت بر سره دی، نماینده د ریاست حوادث بر سره دی، نو نماینده د خپل ریاست باجری بر سره دی او مسترد بر سره دی. تر د دوی تر مشرانو لاندې دا سره چې بایومیټریک شو سره خپل راضي او خپل د نوم او خپل په نوم په برابر باندې خپل کومکونه دانی.
بله، نادم صاحب، نو تاسو د دې خبرو پر اساس باندې لا هم زرګونه کسان نور پاتې دي چې یا تر اوسه پرې دغه په اړه کې اسناد نه دي بشپړ شوي، او تاسو معلومه ده چې د یو د ژمي سړه هوا را روانه ده یا پیل شوې ده، او د دوی تر ډیره شکایت ده چې هلته ماشومان دي، هلته ناروغان دي، هلته زړه او ځوانان ټول د یو رقم مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغه سروې تر بشپړې دو پورې چې تاسو مستحق او نامستحق سره پیژنئ، د دوی سره څه مرسته کیږي نه کیږي؟ دوی د دوی وضعیت یا د ژوند وضعیت ډېر ناسم وضعیت کې
داسې دی. حالت خو د عزت حالت خو بد حالت دی متاسفانه. ځینې استفاده جوی خلک د دوی پر منځ ته مشکل چې خیمې ورته ورکوو او کومکونه ورکوو، بازار کې خرڅېږي موږ په څو واره لیدلې چې دا خلک چې کوم نه سي په بازار خرڅېږي دا راته معلومه چې دا خلک مستحقات نه وي او دا زورمندان دي او دا د ارباب په نامه د مشر په نامه او د دغه په نامه د نماینده په نامه حکومتونه ځانته نیسي او خلکو ته نه ورکي او دې دا بایومیټریک کار چې شروع شوی دی انشاءالله د ټولو فاسدینو لاس نیسي او خپل هغه سړی چې مستحق وي هغه ته کومک ورکول کېږي د ګردو د نظاره تر لاندې.
بله، یو بل پښتنه دلته دا یاد سوی دی چې وایي ځینې کورنۍ دي په دې نامه چې دوی ډېر بې وزله دي او نسی کولای چې د خپل ټولو ماشومانو د خوړو تر او دوزي، نو کوچني انجونې یا کوچني ماشومان د واده په نوم په حقیقت کې پر بل کورنۍ باندې خرڅوي، هغه ورکوي، ایا دا څه حقیقت لري؟
نه، دا رښتیا نه دی، دا رښتیا نه دی.
بله، مننه کوم ندن سبا او په ورستي برخه کې کپلاندو خپل یو عمومي پیغام هم دغه اوریدونکو ته وایس چې دوی د اوس د یخي هوا څخه یا د کوچنیانو د مړکی دوه څخه یا د دې څانو څخه اندیشنه لري، د لوږې څخه او د بي سرپناي څخه دوی ته ستاسو عمومي پیغام څه دی؟
زما پیغام دا غو متنانه مې دادي چې دا د سترګو څخه کار واخلې، زما دروازه ورته خلاصه دی، هر کله چې راځي دوی زما دفتر لیدلې دی، تاسو دا څنګه چې څوک ما نه نیسي او مخ نیسي دروازه ته څوک نه پرېږدي، دا بالکل دروازه دی، دروازه بالکل خلاصه دی، ورته اغل براسي خپل مشکل راته وایي، زه ډیره کوشش کوم چې دوی مشکل به انشاء الله زړه تر زړه حل، مګر مشکلات دا څه دي چې دا خلک دا څلور دا تاسو غواړم دلويش دره کور چې راغله دي په دغه انټرنټ چې موږ لرو او مصرف لرو، استاف کم دی، پرسنل کم دی، په یو ورځ په یو هفته په یو میاشت نه سرګی کیږي، په دې خاطر سرور روان دي، کوم خونه ورپسې روان دي، موږ یوازې هرات کې نه بلکې په بادغیس په مرکز د قلعه هم شل زره کور سرو کړی دي، کومکونه روان دي، حالت هم دلته او په غورم را روان دی، ډیر د جامعه جانی او بشري مرستو مخ دې خواته کړی دی، او دې چې ورته چې دا خلک باید حتما کومک شي، موږ د هره توانایی څخه کار اخلو چې د خلکو مشکل انشاء الله حل.
د هرات ولایت د کډوالو چارو مشر احمد جاوید نادم، ډیر مننه چې د هرات ولایت دغه کډوالو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د نن ورځې خبرونه وخت هم دومره و، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو نورې ستونزې او شکایتونه تیړو، تاسو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شمانو راتون کتارا
د ماشومانو راتلونکی څاره. ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشوم ناشي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څارا مورې او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا. ماشوم